د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم له دولسو څخه تر یوې بجې په دې خبري سات کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. کراچۍ کې د تازه وژنو او هلته د پوځ د ورغوښتو سوات کې د ډینګي ماشي څخه د پیښې ناروغۍ د زیاتېدو او پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د پایلو په اړه د رپورټونو علاوه درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. په دې کې مطبوعاتي کتنې او مرکې هم شته. په دې ګړۍ کې به موږ دا تاسو ته وړاندې کوو. خوول به له فرخنده وزیر څخه د دې وخت خبرونه واورو.
په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې د تشدد په پیښو کې څوارلس کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې په سوارو طالبانو تیره شپه شپږ مزدوران وژلي. بلخوا د خیر ښېګړې یو امریکایي ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي د خپلو پنځو کارکوونکو د وژلو وروسته په دغه هیواد کې کار ځنډولی دی. امریکا او نړیوال هیوادونه وایي باید د شامي رژیم نه د بېګناو خلکو خلاف د کیمیایي وسلې د استعمال په اړه پوښتنې وشي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې پولیس وایي د ښار په بیلابیلو برخو کې په تیر یو شواروس کې څوارلس کسان وژل شوي دي. د تشدد دغه پیښې د ښار په کارادر، بلدیا ټاون، لاینس ایریا او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. بلخوا په سند اسمبلۍ کې مخالف سیاسي ګوند متحده کامی مومنټ په ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ د مخنیوي لپاره د پوځ پر ځای کولو غوښتنه هم کړې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اخترجان منګل نن د شورو په ورځ د بلوچستان اسمبلۍ د غړیتوب سوګند پورته کوي. دغه ګوند میډیا ته ویلي د دوی دوه غړي سردار اخترجان منګل او میر حمل کلمتی به د نن په غونډه کې ګډون وکړي او سوګند به پورته کړي. سردار منګل څوارلس کاله وروسته د بلوچستان اسمبلۍ ته راځي او په غونډه کې ګډون کوي. د انجونو د تعلیم فعاله ملالا یوسفزی چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو ژوبل شوی وه، د 2013 کال د ماشومانو د امن نړیواله جایزه یې ګټلې. د هالند د ماشومانو د حقونو سازمان چې د 1,00,000 یورو جایزه یې ټاکلې د نهې په ورځ ویلي د سپتمبر په شپږمه به په هیګ کې په یوې دستوره کې ملالې ته دا انعام ورکولی شي. 14 کلنې ملالې 15 کاله وړاندې په سوات کې د طالبانو د تندرا و فکر په نافذولو په خپلو بلاګونو کې تنقید پیل کړی وو او د 13 اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په حمله کې سخته ژوبل شوه. له دغې پیښې وروسته اوس په برتانیا کې ژوند کوي. ملالې یوسفزی ته به د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه د یمن د توکل کارمان لخوا چې په 2011 کال کې د سولې نوبل امن جایزه ګټلې وه ورکولی شي. تیره شپه وسلوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا کې شپږ مزدوران وژلي چې څلور یې د لوګر، یو د کابل او بل د ګردیز اوسیدونکي وو. د دغه کسانو مړي خپلو سیمو ته رسول شوي دي. دوی 11 ورځې مخکې د پکتیا او پکتیکا ترمنځ په سړک له ګاډو نه وتښتول شو چې وروسته طالبانو وژل. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. بلخوا په پکتیا کې څلور وسلوال د خپل ماین د چاودلو په کوشش کې په خپله وژل شوي دي. په افغانستان کې د خیر ښېګړې یوې امریکایي ادارې ویلي دوی په دغه هیواد کې د مشکوکو وسلوالو طالبانو لخوا د خپلو پنځو کارکوونکو د وژلو وروستو کار ځنډولی دی. انټرنیشنل ریسکیو کمیټي ویلي د یو ځایي چارواکي په شمول د دوی 15 افغان کارکوونکي د تېر اتوار په ورځ زیرغمال کړی شو او د تېر ګل په ورځ د هرات ایالت په ګلران ولسوالۍ کې د تښتونکو لخوا وژل شو. افغان ولسمشر حامد کرزي د دغه وژنو غندنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دا باید د جنګي جرمونو پیښه وګرځول شي. په یو بیان کې ولسمشر کرزي ویلي طالبانو د دوی بهرني مشان غواړي افغانستان د همیش لپاره په نورو تکیه کوونکو او یو غریب هیواد وګرځوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وای اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر وروسته هیله لري. پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ نوې حکومت په د امنیت او جګړو ودرولو لړ کې خپل رول ولوبوي او زیاتوي باید دواړه هیوادونه د خبرو د عمل ونه دروي.
نو دا ځل به د نواز شریف حکومت یا ملکي او نظامي دواړه مسؤلین به کوشش وکړي چې د مذاکراتو لپاره صادقانه همکاري وکړي. زموږ غوښتنه هم دا ده او زموږ امید هم دا ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په ټکساس کې پرون وویل په شام کې کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي او هر څوک یې مني. جو بایدن په دغه وخت زیاته کړه
President Obama's direction all of us and his national security team
د ولسمشر اوباما په هدایت مونږ ټول او د هغه د کمی سلامتی اډاله د خپل بهرنۍ ملګرو سره په رابطه کې یو. ولسمشر او زه دا باور لرم هغه چا چې کیمیاوي وسلې د بیګناو خزو سړو او ماشومانو خلاف استعمال کړي باید ضرور ترې پوښتنه وشي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وی هیوادی هغه کسانو ته د سزا ورکولو لپاره تیار دي چې د شام پر خلکو یې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. هغه د نهې په ورځ په پیرس کې ویل د شام داخلي جګړه د نړۍ د امن لپاره خطر جوړیږي او د شام د مخالفو ډلو لپاره یې د پوځي مرستو د زیاتولو اعلان هم وکړ. بلخوا په لندن کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال وروستو نړۍ باید د سګا مچتولو بغیر پاتې نشي او زیاته کړه د شام د شخړې اړې تر اوسه څه فیصله نه ده کړې. د ملګرو ملتونو پلټون کې به نن د شورو په ورځ د شام مرکز دمشق ته نږدې له هغې سیمو نور شواهد راټول کړي چیرته چې پر ملکیانو د ممکنه کیمیایي وسلو د برید ویل کیږي. پلټون کې تیره ورځ د امنیتي وجوهاتو له امله د یادې سیمې نه خپل کتنه وځنډوله. د تیر ګل په ورځ د ملګرو ملتونو په ډلې هغه وخت ډزې وشوې کله چې دوی د دمشق شاوخوا په پنځو کې یوې سیمې ته روان وو. او بل خبر دا چې نن با په زرګونه خلک د واشنگتن په نېشنل مال کې د مارټن لوتر کینګ جونیئر د تاریخي وینا آی هیو ا دریم 50مه کلیزه لمانځي. ولسمشر باراک اوباما به هم نن خلکو ته وینا کوي او په ټوله امریکا کې به د شپې 9 بجې ټلۍ هم غږیږي. دا خبرونه
خبرونه مو له فرخنده وزیر څخه واوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه اورو. کراچۍ کې تیرو څلیرشتو غنټو کې 14 کسان وژل شوي دي. سواد کې د ډینګي ماشي ناروغانو شمیره نور هم زیاته شوې ده او ناروغان وایي چې حکومت ورته هیڅ سهولتونه نه دي برابر کړي.
دلته کې تقریبا په زرګاو باندې خلک چې کم دي راغلي دي او هغه ټیسټونه کوي خو د هغې لپاره هیڅ قسم سهولیات نشته. پرون وزیر اعلی راغی عمران خان هغې د هغې نه مخکې زرزر صفایانې وشوې او بیا د هغې نه وروستو هیڅ هم نه.
د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي له سفره څه امید لري؟
زمونږ امید دا دی چې د پاکستان اوسنی حکومت د میاسب نواز شریف په مشرۍ باندې حکومت به کوشش وکړي چې د مذاکراتو لپاره صادقانه همکاري وکړي.
نن په زرګونه خلک د عدم تشدد د لارې لاروي او سیاسي مبارز مارټن لودر کینګ تاریخ جوړون کې وینا زه یو خوب لرم 50مه کلیزه لمانځي.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د دې غړې ډومبي رپورت ته ورزو. کراچۍ کې په تیرو څلیر شو غنټو کې د بدامنیو په تازه پیښو کې خو او شاد 14 کسان وژل شوې دي. بل خو دغلته په سن اسمبلی کې اپوزیشن ګوند ام کیو ایم د امن د بحالۍ لپاره د کراچۍ ښار پوست د سپارلو غوښتنه کړې خو څېړونکو وایي چې امنیت د پوست پلاس نه بلکې د سیاستوالو په کوششونو راتلل شي. ظفر کریمی پر رپورت لري.
د تشدد دا پیښې د ښار په کارادر بلدیه ټاون لاینز ایریا او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. بلې خواته د کراچۍ ښار د ټولو نه لوی ګوند او په سن اسمبلی کې د حزب اختلاف تنظیم ایم کیو ایم په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ د مخنیوي په موخه د فوج راغوښتلو غوښتنه کړې ده. د یاد ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې پولیس او رینجر په امن راوستو کې پاتې راغلي نو ځکه فوج راغوښتل دوی د امنیت د ټینګښت په موخه اخري امید ګڼي. کیم رهنما وسیم اختر په دې اړوای حکومت تر وسه پورې امنیت رانه وستو. قلنګ خستنه او طالبانایزیشن په کراچۍ ښار کې خه په زور کې دي. امنیتی ادارې په خپل په دغو جرمونو کې لاس لري. د بشري حقوقو د کمیشن رپورت وګورئ په کې راغلي دي چې په ښار کې یو لسپیسه د جرمونو کې رینجرز واک کړ دي. د پولیسو هم دغه حال دی. د پاکستان په نورو برخو کې چې کله هم حالات دې ځای ته رسیدلي دي نو هلته فوج را بلل شوی دی. نو ولې نه په کراچۍ کې هم فوج را وغوښتل شي؟ په سند صوبه کې پیپلز ګوند حکومت لري. د دغه ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې بدامنی د تیرو دیرشو کلونو راهیسې روانه ده او د دې ستونزې حل د فوجي نه بلکې له سیاسي لارې ممکن دی. د یاد ګوند رهنما قادر پټیل په دې اړه له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل،
اس کو فوج کے حوالے کر دیا جائے، کل اگر ہم بات کرتے تھے کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے تو ہمارے
ترسو پورے چ کراچی فوج تا دا حوالہ کولو خبر دا، نو کد پرون پورے منگ ویل چ کراچی لو اسلحے څخه پاکو، نو ہم دے خلق بو ویل چ واز ول کراچی لو اسلحے څخه پاکیږي، پکار د چ اول نور ملک لو اسلحے څخه پاکړی شي. په کراچی کې د ډیرو گوندونو د ټکر جنگ دے او د دې حل په سیاسي خبرو اترو کې دے. سیډونکو وای په کراچی کې د امن د ټینګښت لپاره مخکې هم فوج را غختل شوی دی او د هغې سره هم د کراچۍ ستونزه په مستقله توګه حل شوی نه ده. د سیاسي چارو کارپو اختر بلوچ په دې اړه وایي،
کراچۍ کې شهري دراصل اتنے طبقوں میں اتنی ذاتوں میں
کراچۍ خاریان په بیلابیلو گوندونو او طبقو ویشل شوی دی. د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د خراب حالاتو اثر تر ټولو زیات په کراچۍ شوی دی او دلته ډیر خلک په کډه راغلي دي. حالاتو د کراچۍ آبادی له پخوا بیخي مختلفه کړی ده. کنن سبا وګورو کراچی وال په کراچۍ کې نشته. څوک سندیان ځان ته وایي، څوک ماجر، څوک پښتانه او څوک نور نور. په کار ده چې دغه توپیر له منځه یوړل شي او دا د سیاسي لارې ممکن دی. د اختر بلوچ په خبره د کراچۍ د ټولو خاریانو ګټې او ستونزې یو برابر ګڼل او دوی ټولو ته مساوي نظر کول هم د دې خار د امنیتي ستونزو په هوارولو کې تر ډېره بریده لاس امداد کولی شي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي ماشې څخه د ناروغ شو کسانو شمیره مخ په زیاتېدو ده. ځای خلک وایي چې په زرګونو کسان د سوات مرکزی هسپتال ته ورغلي، خو ډاکټران او ناروغان دواړه دا وایي چې دغلته موجود سهولتونه د نش برابر دي. نیاز احمد خان د نور تفصیل سره.
سوات کې د ډینګي ماشې له وجې متاثره خلکو شمیره په زیاتېدو ده. سیدو شریف روغتون ته 4500 تنان ورغلي چې پکې 100 نه سیوا باقاعده داخل کړی شوی دي. د سیدو شریف روغتون وارد مشر ډاکټر سردار تر مخه زیاتره متاثره خلق بیرته کورونو ته لیږل شوی دي چې ورته مناسب مشورې ورکړی شوی دي. دوی وایي چې روغتون کې نور ځای نشته. دغه رنګه په سلګونو خلک په شخصي روغتونونو کې علاج هم کوي. سیدو روغتون ته علاج او ټیسټ لپاره راغلي اولس وایي چې دلته یو شمیر مشکلات دي.
زه د سیدو سیدن کیمپ سیولا مینم دے ماشی جی چلے ما دا ماشی ٹیسٹ میں اوکو پرون میں کڑو نو آغا دغا دے دا وچ دا ماشی جی چلے نن بیا ٹیسٹ لے لے گلے نو آغا ٹیسٹ کول خو یو تر تک تروس ما تا لک پینڈال گولے نہ ملاو شوی پینڈال گولے ما تا نہ ملاو شوی او دا کم ٹیسٹ جمع کم انتظار کو دا ماشی جی چلو نہ زیاد دے زب بیمار کلم زیاد دے زب ولی چ ودے دے نہ شم بخبو می درد نہ دی
زما سبحان نوم دے او منګوري سره تعلق ساتم او ترمی بیمار دے هغه ته ډینګي لګیدل دے دلته کې ایڈمټ دے او دلته کې په سرکاري هسپتال کې هیڅ قسم سہولیت چکم دی هغه نشتا. دغه مخامخ لیبارټری دا دلته کې تقریبا په زرګاو باندې خلک چکم دی راغلي دي او هغه ټیسټونه کوي خو دا غیره لپاره هیڅ قسم سہولیت نشتا. خزي او نارینه چکم دی هغه ګډوډ ناشتي بل دلته کې کم دریره پار چکم واټ دے پای کې خلک چې کمنی بهر په برانډو کې پراته دي. پرون وزیر اعلی راغی عمران خان ناغه داغې نه مخ کې زر زر صفایانی وشوي دغه وشوي او بیا داغې نه ورستو چې کم ده هیڅ هم نو.
بلخو د سیدو شریف روغتون ډاکټران او عمله وایي چې اسانتیاګانی نشته. ولس او دوی دواړه د مشکلاتو څخه مخ دي.
زما نوم سردار احمد ده. زه دلته کې په دې سیدو ګروپ هسپتال کې ایز ا ټیکنیشن کار کوم، لیب ټیکنیشن. چونکہ زمو سره خو منګ کم ټیسټونه وسکو هغه منګ مین ولیکو کم چې هیماتولوجي انالایزر دی لیټس ماشين دی د پلیټلټس د کاونټ لپاره دغه د پاره کم ماشين دی هغه زمو سره تر اوسه نشته. دی خلکو ته بالکل ګونه نشته ځکه چې ورشته نو دي ته هم تکلیف ده. خو چونکہ زمو سره د سټاف کمې دی او د سټاف د کمی د وجنه دی خلکو ته هم مشکلات دي منګ ته هم مشکلات دي.
د سوات صحت محکمه مشر ډاکټر عبدالخالق وایي چې د ډینګي مریضانو او ماشی لپاره د پنجاب حکومت او خیبر میډیکل کالج نه خصوصي ټیمان راغلي دي او دوی هڅه کوي چې په دغه ستونزه قابو راولي.
کوم هغه ډاکټران دي وایي سره چې کوم د افات په اړه چې شوه د نړۍ کې ریپورت کې کلکار کړل دي نو دا وی نن ته یو ډېر زبردست سبق به ملو شي دا غي لکه درې ورځې د پنځه سره خیره کوم ځای نه کې شو چې موږ خپل موږ هغه په سوس باندې توجه ورکړي چې دا کم ځای کې دا دی دا ماشی دی دا دی دا ناروی چې یا غیر دی یا وسی دی دا موږ کس روډ نشورو کړو ولته ټیرونو چې کوم دکانونه ولته ټیرې لاوي ملاوي او بیا مختلف زینو کې لکه چې کوم زین مریضان نو شته ته په ټولو منته منته لکه راوي لار وی اگې منته ملاو شو د ماشو او سورس منته پته لګې چې را دې سو دې زینو کې
د سوات میونسپل کمیټې مشر نثار خان وای چې د منګوري او خوښا نه یونین کونسلو کې د ماشو د وجلو زهريلا سپری روان دي او دغه لکه د 400 پیښور مردان او نوخر نه هم رستي غوښته شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اړوندونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له سوات مو رپورت اورید. اوس بلوچستان ته ورځو. په د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل نن د بلوچستان د اسمبلی د غړیتوب سوګند پرته کوي. د نوموړي ګوند له دې وړاندې انتخاباتو کې د درغلې له وجې په صوبۍ اسمبلی کې له ناستې انکار کړو. مالک مخکې له خپل همکار خدای نور ناصر نه په دې اړه تفصیل وغوښت. هغه راته داسې معلومات راکړ.
اختر منګل د ولسم مې په ټول ټاکنو کې د نورو د صبح کې بلوچ او پښتنو ملت پالو سره ګډ په ټول ټاکنو کې برخه اخیستې او تر دې وړاندې په 2018 کې چې کوم ټول ټاکنې سي راغلي کې د نورو پښتنو او بلوچ ملت پالو په څیر د هم د ګوند هم له ټول ټاکنو څخه بایکاټ کړی و. او اکثر چې د ولسم مې په ټول ټاکنو کې دوی دوه سیټونه وګټل. تر هغه وروسته بیا هم دوی د دې کوم مرکز د ګوند مرکزي کمیټې او هغه د فریکړه وکړه دا فیصله وکړه چې دوی به په اسمبلی کې نکشینی او بیا به هم له نورو لانو څخه سیاسي خلیدلې فایل کړي. خو بیا دوی لغه سره دا اعلان وکړ تر ولسم وي وروسته د انتخاباتو او تر دې تر اعلانونو وروسته چې نتایج وروسته چې دوی وویل دوی به له خلکو څخه خوښ پوښتنه وکړي چې خلک دوی ته کومه رایه ورکړي چې آیا پارٹی کی کرپ اسمبلی کی کشنی او کم کشنی دا د خلکو څخه دی وکړه. دا یو میاشت یو دی میاشت یو پښتنه وکړه په ټولو بلوس میشته سیمه کې د خلکو څخه له وګړو څخه او تر هغه وروسته بیا اعلان وکړ چې د دوی خلکو د دوی ولس دې دا رائے ورکړي چې پر ځای دې چې د اسمبلی څخه بایکاټ وکړي باید دوی په اسمبلی کې کشنی او په اسمبلی کې ځرنه خپل ولس ژغ پورته کړی. دا تر هغه وروسته دا اعلان وکړ چې دوی به اسمبلی ته راځي. نو ځکه تر اوسه پورې مې ولس سم وي تر اوسه پورې درې میاشتې درې میاشتې وخت وسو د دوی ګوند لا هم د دې چې کوم غړي دي دوه کسان دي. یو سردار اختر جان منګل دی چې د یاد ګوند مشر دی او ورته میر حمل کلمتی دی چې هغه هم د یو غړي دی او د صوبې اسمبلی غړي ته هغه چې ټیټه ګټلې دی. نو هغه یو به نن بیا دوی په د شپې اعلان وکړ چې دوی به نن راځي او په لومړي ځل به د بلوچستان د صوبای اسمبلی د غړیتوب سوګند پورته کوي. خوای چې دوی به په اپوزیشن بینچونه باندې کښېني معنا په حکومت کې به نه وي په حزب اختلاف کې به دلته په صوبه کې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی په مالی مرسته په خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل د ګرځنده یا موبایل عدالتونو نظام شروع شوی دی او په خبر کې د شپږش مقدمو اوریدونه هم کړی ده. غلام غوث په دې اړه نور تفصیل لري.
په پیښور کې د یو ان ډی پی په مرسته د موبایل عدالتونو نظام په باقاعده توګه پیل کړی شو او په دې ډول کې د سه‌شنبه په ورځ په پیښور کې د شپږش مقدمو اورونه وکړه شو. په دې مهال د دې موبایل عدالت یو جج سید پزلی ودود مشال ریډیو ته وویل
او د دې ټولو نه غټه فائدہ دا ده چې دا خلکو ته انصاف په کور ورسولي چې خلکو ته آسان غیر رسمي او ارزان انصاف ملو شي او دا واحد طریقه ده چې په دې کې میډییشن اورینټډ ده او جوړې جوړو په پښتو کې وایو د جوړو په بنیاد باندې جوړ شوی یو نظام ده.
شیر بادر نومي یو تن چې د پیښور په پیډي کې د خپل یو دکان د مقدمه په لړ کې د موبایل عدالت ته راغلی وو. مشال ریډیو ته د خپل مقدمه او د موبایل عدالت په لړ کې وویل
او کیس مې داسې دی چې دلته کې د پیډي کې زما یو دکان ده. پروژه کې به چرته د پراپرټي ډیلر ولا راغلی ورته به چې رختره له جوړ کا هغه ورته چې لکه صبر وکړ نو کلاینټس دی سره خو نه یې سره شر شور کړی دی نه یې د لاس نیولې دی دکان یې بارته ایستې دی دکان ته تاله والی ده. مملکه راغلی نو کدا همیشه لپاره داسې راځي پاپته کې یو ځل په میاشت یو ځل اې په شپږ میاشت کې یو ځل کډېره خبره ده. خود کدا اسې داسې د شو شاره پر راغلی نو دومره غټ خرج په دې باندې وشو زما خیال کې دې وسه پیدا نه.
خو بلې خوا ته د پولیسو لخوا په ډیرو وړو وړو خبرو نیول شوي کسان هم د عدالت ته راوستل شوي وو.
د ګنډو کاروبار کوي یا چینچیرې نو سره هغه ولاړو ډاکسنه بازمال ویل چې راشه دی خو ویل چې بس موږ دلته اوسېږو بس غار خانو کې کور دی کنه نو بس ویني ولما چې بس دو تانې لري بوزم نو بس رای وسته مجیویم والما.
خو د دې موبایل عدالت قاضي سید پزلی ودود مشال ریډیو ته وویل چې نن د دې رقم ګرځنده عدالتي نظام لومړی ورځ وه او په دمه دمه به په دې کې خواله راوستلی شي چې دا ګرځنده عدالتونه په ښه توګه د ولس خدمت وکړي.
دا زمونږ پایلټ پروجیکټ دی او صرف پېښور کې وسکار کوي. د دې نه علاوه دا به مونږ ټولې صوبې ته ایکسټینډ کوو. نو دا به خوریږي. زه د دې نه مخکې فلیپین ته هم تللی وم او هلته مونږ دا سیستم کتلی دی. نو که مونږ کوشش وکړو او دا سیستم مونږ دلته اډاپټ کړو او خپل د کلتور مطابق یې ایډجسٹ کړو نو ان شاء الله دا به مونږ ته ډېرې فائدې راکړي. په دې کې تر اوسه پورې صرف مونږ سره یو انډی بی مالی تعاون کوي او دا زمونږ د پېښور های کورټ د چیف جسټس یو آئیډیا وا هغه دې ته عملی جامه ورکړه او په دې کې مونږ سره یو انډی بی ډېره مرسته وکړه.
د یادونې وړ ده چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په رنګ په پاکستان کې هم د ګرځنده عدالتونو نظام د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو انډی پی په مرسته د پېښور نه پیل کړی شو او د ججانو په وینا د ګرځنده عدالتونو دا نظام به د صوبې نورو برخو ته هم غځولی شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اردوونکو چارواکي وایي د افغانستان په پکتیا کې وسلوالو شپږ مزدوران وژلې دي. چارواکي زیاتوي په وژل شو کې څلور د لوګر یو د کابل او بل د ګردیز اوسیدونکي دي. داود تپان په رپورټ لري.
بیگا شپه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا شپږ تنه مزدور کاران وژل شوي چې جسدونه د سرې میاشتې ولایتي ادارې له لورې زرمت روغتون او له هغه ځایه مرکز ګردیز ته راوړل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې څلور تنه د لوګر، یو د مرکز کابل او بل هم د پکتیا مرکز ګردیز څپړې سیمې سره تړاو لري. د دغه وژل شویو کسانو په اړه د پکتیا د سرې میاشتې رئیس ډاکټر بادر خان منګل وایي دوی د دغه وژل شویو کسانو جسدونه د هغوی خپلوانو ته سپارلي.
تقریبا دولس بجو ٹیم کی تھی گردیز سر میں ترور سے چلور نہ پڑا مربوط لوگار پر پرانے روگ نے پرانے اوپ جاندہ ہم تصدیق مسرا دے ایو نہ کردے خاکی جبار ہو شاغات پلن کے پر پرانے کسی جان کے نہیں دی اور پلن تا سے ہو رہی تھی دوسرا میاش کے دے ان شاء اللہ غم خوش کو اچھ کرنے پیدا کو انتقال کو قبل تھا اور دیو نفر دے مرکز گردیز دے سفاری
بادر خان او داغوی د کورنۍ غړي د دې وژل شویو کسانو د رسمي کارونو په اړه رسنوي ته معلومات ورکولو ډډه کوي. خو وایي چې دوی یولس ورځې پخوا د پکتیکا او پکتیا ولایت ترمنځ غځېدلې لوی لارې پر سر د پکتیکا ولایت مټاخان ولسوالۍ ساحه کې د سورلۍ له موټر کوز کړل شوي وو چې تر دې مهاله له وسلوالو طالبانو سره برمته وو او بېګاش پې وژلې دي. دا شپږ تنه وژل شوي خپلوان وایي وسلوالو طالبانو له تېرو لسو ورځو راهیسې ورسره خبرې کولې او ورته ویل یې چې له دوی سره برمته شوي کسان به ورخوشي کړي. خو د دوی په خبره بیګاش په د وسلواله لخوا ورته ټلیفوني احوال ورکړل شوی چې کسان یې ورته وژلي او جسدونه زرمت ولسوالۍ کوتي خېلو ګډلو سیمه کې پراته دي. دوی د شپږ واړه بېګنا ولسي وګړي یادوي. وایي پخوا یې له ځینو دولتي ادارو سره د عادي مزدورانو په توګه کار کاوه خو دا وخت یې په کومه اداره یا کوم ځای کې رسمي دندې نه لرلې. دوی وایي په دې کې یوازې یو هغه کس و چې څو میاشتې وړاندې د ملي اردو دنده پرې ایښې وه او نور یې په بېلابېلو برخو کې عادي مزدوران وو. د دې پېښې په اړه تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو وایندویانو رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د داود تپان رپورټ مورېدونکو. د افغانستان د سولې د عالي شورا وایند مولوي شهزاده شاهد وایي چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر وروسته هیله لري چې پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ نوی حکومت به د امنیت او جګړو ودرولو لړ کې خپل رول ولوبوي. نوموړي سره زموږ همکار هدایت سلطانی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر کرزي د دې سفر په اړه ولې ډېر امید لري.
بېره شکه چې پاکستان په دې سلسله کې پورا رول لري او موثریت لري. زمونږ امید دا ده چې د پاکستان اوسنی حکومت د میاصف نواز شریف په مشرۍ باندې کې غواړي هلته پاکستان کې هلته مشکلات حل کړي د خلکو لکه د برق مشکلې حل کړي یا اقتصادي مشکلات او د امنیت ستونزې حل کړي لکه چې وعدې کړې وې د خپلو خلکو سره. هغه په غیر د دې نه چې په افغانستان کې سوله او امن راشي، پاکستان کې امکان نه لري. نو دا ځل به د نواز شریف صاحب حکومت یا ملکي او نظامی دواړه مسولین به کوشش وکړي چې د مذاکراتو لپاره صادقانه همکاري وکړي. زموږ غوښتنه هم دا ده او زموږ امید هم دا ده.
که چېرته پاکستان د سولې په برخه کې مرسته ونه کړي، څرنګه کېدای شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي؟
موږ خو وایو چې په پاکستان او په افغانستان کې د امن لپاره او د مذاکراتو په ذریعه باندې دغه سلسله تعقیبول دا ډېر ښه چانس دی او دا یو ښه فرصت دی چې 2014 نه مخکې په دې سیمه کې تفاهم وشي او جنگونه لا شدت پیدا نه کړي. نو موږ امیدوار یو چې پاکستان په دې سلسله کې همکاري وکړي. د بل پلوه د افغانستان مسله چې دا مختلف آباد لري، افغاني بعد دی، سیمه ییز او جهاني بعد دی، که خدای نخواسته یو څوک په دې سلسله کې صادقانه مرسته ونه کړي، موږ به بیا هم د سولې لپاره په ملي سطح او په منطقوي سطح او په بین المللي سطح د سولې د هڅو لپاره به موږ خپل سعی او تلاش ته دوام ورکړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویند مولوی شاهزاده شاهد سره مو مرکه اوریده. د ډیپلوماټیس مجلې د پاکستان او طالبانو په اړه په افغانستان کې د روانې جګړې په موضوع د بروس ریډل لیکلې و مقاله خبره کړې له شاهین بنیری غټی کې ورو.
په داسې حال کې چې در روان کال په پای کې د امریکا او ناتو ځواکونه د افغانستان او زید افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د نورو ټولو وختونو په مقابله کې ډېرې مهمې ګرځېدلې دي. پدې اړیکو پوهېدل آسان نه دي. پدې کې څه شک نشته چې پاکستان او د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د بل کوم هیواد یا استخباراتي ادارې نه زیات په طالبانو اثر لري. پاکستان د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده، په فوزی او سفارتي چارو ورته مشورې ورکوي او د مالی پنګو پر راټولولو کې ورسره مرسته کوي. خو بیا هم په طالبانو د پاکستان د اثر مکمل نه دی او دا لا سرګند نه ده چې آیا پاکستان په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره طالبان آماده کولی شي او کنه. په روان دوبی کې د قطر حکومت په دوحه کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو اجازه ورکړه، پر ځای د دې چې طالبان د یو سیاسي اړخ یا د ترهګرو د یو ټولګي په توګه وړاندې شوي وي، خو ولې هغوی د یو ریاست د استازو په توګه وړاندې کړی شول. ولسمشر کرزی او داغه حکومت لپاره په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستل او په دفتر د طالبانو د جنډي خېجول د قبلولو ورنو. کرزی د واشنگتن سره د کال 2014 نو وروسته په اوږدمهاله امنیتی تړون خبرې وترولې او دا شرط کې خود چې خبرې به تر هغه نه پیل کوي تر کومه چې طالبان داغه د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته تیار نشي. کابل په دې هم خواشینی شو چې امریکا د دې غوښتنې نه په شا شوه چې طالبان د القاعده سره اړیکې پرې کړي. دا دوه د خبرو اترو د عمل د ناکامه کېدو نه وروسته د هغه وخت د افغانستان د استخباراتو مشر امر الله صالح دا خبره په ګوته کړه چې د طالبانو مشران د دوه نه نیغ خپل کور کراچۍ ته لاړل چې هلته ورته د خپل کورنیو د غړو او بادارانو سره لیدل کتل آسانو. طالبان خپلواکه نه دي. آیا پاکستان په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره طالبان آماده کولی شي او کنه؟ بروس ریډل لیکي کچره طالبان د پاکستان په مرسته د افغان لانجې د هوارولو لپاره کومه لوازنامه ونه مني، نو یقینا پاکستان د مولا عمر او داغه د کمانډانانو لپاره ژوند ډیر ستونزمن کولی شي. کچره پاکستان د طالبانو پناه ځایونه اوتړي، نو طالبانو باندې د پاکستان د خبرې منلو لپاره ډیر فشار اچول کېدی شي. ولې دغه ټولو خبرو کېدل ډیر امکان نه لري؟ ولې چې پاکستانی جنرالانو ته معلومه ده چې امریکا او ناتو د کال 2014 نو وروسته د افغانستان نه اوزي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
دروږه تاسو مشال ریډیو ته غوږی دلسنمه بجې کیدون کې دی. ل فرخنده وزیر څخه باز خبرونو لنډی زورو خو دا هم درته بدوي چې د خبرونو لنډی زورو ستاسو مطبوعاتي کتن لرو څو نور رپورټونه هم شته پغه کې نړیوالو سیمایز رپورټونه دي. اول به فرخنده وزیر ته غوږ شو.
پا
په کراچۍ کې پولیس وایي د ښار په بیلابیلو برخو په تیر یو شواروس کې څوارلس کسان وژل شوي دي. د تشدد دغه پیښې د ښار په کارادر، بلدیا ټاون، لاینز ایریا او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. د بلوچستان نیشنل ګوند مینګل ډلې مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اخترجان مینګل نن د شورو په ورځ د بلوچستان اسمبلۍ د غړیتوب سوګند پورته کوي. هغه څوارلس کاله وروسته د اسمبلۍ په غونډه کې ګډون کوي. د نجونو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی چې په سوات کې د وسوالو طالبانو لخوا په ډزو ژوبل شوې وه، د 2013 کال د ماشومانو د امن نړیواله جایزه یې ګټلې. هغې ته دا انعام د سپتمبر په شپږمه په هیګ کې په یوې دستوره کې ورکولی شي. تېره شپه وسوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا کې شپږ مزدوران وژلي چې څلور یې د لوګر، یو د کابل او بل د ګردیز اوسېدونکي وو. بلخوا په افغانستان کې د خیر ښېګڼې یوې امریکایي ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي د خپلو کارکوونکو د وژلو وروسته په دغه هیواد کې کار ځنډولی دی. دغه اداره وایي د یو ځایي چارواکي په شمول د 215 افغان کارکوونکي د تېر اتوار په ورځ یرغمال کړی شو او د تېر ګل په ورځ هرات کې وژل شو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر وروسته هیله لري پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ نوې حکومت به د امنیت او جګړو ودرولو لړ کې خپل رول ولوبوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په ټیکساس کې پرون اویل په شام کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي او باید د شامي رژیم نه په دې اړه پوښتنې وشي. د ملګرو ملتونو پلټونکي به نن د شورو په ورځ د شام مرکز دمشق ته نږدې له هغې سیمو نور شواهد هم راټول کړي چېرته چې په خلکو د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ویل کیږي. او نن به په زرګونه خلک د واشنگټن په نیشنل مال کې د مارټن لوتر کینګ جونیئر د تاریخي وینا آی هیو ا ډریم 50مه کلیزه لمانځي.
له فرخنده وزیر څخه مو د خبرونو لنډیز اوریدونکو. مشال ریډیو اوري اوس به د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې له رابعه اکرم خان څخه اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان صدر حامد کرزی ترمنځ تیره ورځ ملاقات کې ټول خپل منځي مسلې او معاملې په سیاسي طریقو او با مقصد مذاکراتو په ذریعه هوارولو باندې اتفاق شوی دی. د ادارې په وینا چې صدر حامد کرزی په داسې وخت کې د اسلام آباد په دوره راغلی و چې پاکستان کې یو نوی منتخبه جمهوري حکومت د منطقې مسلې او افغان پالیسۍ په اړه نوې او مثبته سوچ لري. اداره وایي چې افغانستان نه غیر ملکي پوځیان د وطنه پس افغانستان داخلي صورتحال، دوړ ملکونو کې روانې ترهګرۍ باندې قابو موندل او پولونه محفوظ جوړولو لپاره به د بهمي مدد ضرورت وي او د دې په اړه دوړ ملکونو ته احساس هم دی. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې موږ دوست او دشمن خو بدلولی شو خو خپل ګاونډیان نه. او پاکستان او افغانستان کې مشترکه مذهبي، ثقافتي، اقتصادي او تجارتي رشتې موجود دي، نو دواړه هیوادونه د یو بل په مدد، امن او استحکام او تعمیر او ترقۍ لپاره په ښه توګه کار کولی شي. د ادارې په وینا چې د خبرو اترو اهمیت له وجې صدر کرزی خپل دوره یو ورځ زیاته کړې هم وه، نو د دې نه دا معلومیږي چې مذاکراتو عمل مثبته نتیجو طرف ته روان دی. مشرق ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې غیر ملکي امدادي ادارو سوات کې ډینګي مرض خورېدو باندې د خپل تحفظاتو اظهار کړی دی او دا یره ظاهره کړې ده چې دا مرض نورو ضلعو کې هم خورېدای شي. ادارې مخکې لیکي چې سوات کې ډینګي وایرس د وبا شکل اختیار کړی دی او د سرکاري شمیرې تر مخه د متاثرینو شمېر 290 زیات شوی دی چې له وجې د ضلعي سرکاري او شخصي هسپتالونو کې د بسترو گنجایش کم شوی دی. اداره وایي چې ډینګي مریضانو لپاره د په هسپتالونو کې په فوري توګه خصوصي وارډونو بندوبست وکړی شي او نه صرف سواد بلکې په غونډه صوبه کې طبي ایمرجنسي نافذ کړی شي او داسې هنګامي او فوري اقدامات دي اوچت کړي چې په نتیجه کې په ډینګي مرض قابو وموندل شي. د ادارې په وینا چې غیر ملکي ادارو له اړخه کم د تشویش اظهار شوی دی، نو حکومت له پکار ده چې هغه دې نه صرف د دغه ادارو تشویش سنجیدګۍ سره واخلي بلکې دغه ادارو سره دې د هر قسمه تعاون مظاهره هم وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې څنګه پنجاب صوبه کې د ډینګي مرض خلاف مؤثره مهم وچلیدو، نو خیبر پښتونخوا حکومت له هم دغه تجربې نه فائده اخیستل پکار دي، ځکه چې خپلې صوبې ولس تحفظ لپاره هر ممکنه اقدامات کول د صوبایي حکومت اولینه ذمہواری ده.
او د نړۍ مطبوعات.
او اوریدونکو اوس هم د سیمې په حالاتو باندې نړۍ مطبوعات دراورو. د امریکا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان سفر یو ورځ نور غزول یو ښه اشاره بللې ده. ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د کرپشن یا درغلیو له وجې د محافظت عامه ځواک د ماتېدو پر خطرونو رپورټ خپور کړی دی. د دواړو رپورټونو تفصیل درته عبدالحی کاکړ اوري.
وال سټریټ جرنل وایي د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د دوشنبه یو ورځنی سفر یو ورځ نور غزول له طالبان سره د سولې د تړون په لټون د یوې ممکنه لارې د پرانستلو اشاره ورکوي. کله چې د دوشنبه په ورځ یو ورځنی سفر پای ته ورسېدی نو ناوخته بیا پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف په خواست حامد کرزی به یوه شپه بل هم په اسلام آباد کې سهارېږي. د حامد کرزی یوې باوري سرچینې ویلي پاکستان د کابل او وسلوالو باغیانو ترمنځ د خبرو اترو د انتظام ژمنه کړې ده. یو لوړ پوړی افغان چارواکي وال سټریټ جرنل ته ویلي افغان پلاوی به له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان د ملاتړ د ترلاسه کولو په لړ کې خبرې اترې جاري ساتي. د ده په خبره غونډې په ښه توګه وسوي. د سولې د پروسې په ګډون نورې ډېرې مسلې پکې بحث شوي او پر دې هم خبرې وسوي چې پاکستان څنګه په دې کې مرسته کولای شي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان له لوري ورکړل سوی غبرګون یو څه ګونګو. له اسلام آباد جاري سوی سرکاري بیان وایي پاکستان به په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې په برخه کې د هر ډول سهولت د برابرولو لپاره هلې ځلې جاري ساتي. خو د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې سفارتکاران خبرداري ورکوي چې کېدلای شي د افغانانو هیلې ډېرې زیاتې وي. د دوی په خبره طالبان له امریکا سره خبرو اترو ته تیار وو خو د مشرانو یې له کرزی سره پر خبرو اصولي اعتراض داو چې د دوی په فکر نوموړی د امریکا لاسپوڅی دی. بلخوا ټایمز ورځپاڼه وایي لویدیځ چارواکي باور لري چې د کرپشن او غیر انتظامی له وجې د افغانستان سرکاري شخصي امنیتي ځواک ماتېدل اوس د یو څو هفتو خبره ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې نړیوال جنگي ځواکونه نور ځانونه راغونډوي دا ډیره د پریشانی خبره ده چې داسې ویره ده. د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا جوړ شوی محافظت عامه ځواک کېدلای شي نور یوازې د یو څو اونیو لپاره د پاتې کېدو صلاحیت ولري. دغه 19000 کسان دا وخت د نیټو ځواکونو د سامان وړونکو لاریو د قافلو حفاظت کوي. خو دغه محافظانو د شکایت درج کوونکو کتاب ته لاسرسي لرونکي غربي چارواکي وایي کرپشن او غیر انتظامی د پیسو د کمی سبب ګرځېدلې دي. دغه محافظان شکایت کوي چې دوی ته تنخواه نه دی ورکول شوی او ورسره د اړتیا وړ مناسبه وسله او نور سازو سامان هم نستا.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د نړۍ له حال مو مشال ریډیو خبرې همدارسته ستاسو د سیمي او د ستاسو د مختلفو زینو څخه رپورټونه مشال ریډیو تاسو خبرې کچرته زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لري کچرته تاسو په ځای کې کوم ستونزه یو تاسو غوړی چې د چارواکو غوګونو ته ورسوي نو موږ سره په اړه باندې رابطه وکړئ. په شام کې په ولسی خلکو باندې د کیمیایي وسلو د استعمال شواهد وروسته امریکا په ګډون یو شمېر لویدیځ هیوادونو د شام د رژیم پر هدفونو باندې د حملې ګواښونه کړي او د امریکا د دفاع وزیر وایي که ولسمشر باراک اوباما پر شام باندې د حملې حکم وکړي دوی یې د عملي کولو لپاره تیار دي. په دې اړه باندې د جان خلکوزی رپورټ اورو.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان وای فرانسه چمتو ده هغو کسانو ته سزا ورکړي چې د سوریې پر ملکیانو کې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. اولان د سه‌شنبې په ورځ په پاریس کې وویل په سوریه کې کورنۍ جګړه د نړۍ سولې ته ګواښ دی او د سوریې مخالفانو ته یې د پوځي مرستو د زیاتولو غږ وکړ. له اولان مخکې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویلي وو که چیرې جمهور رئیس باراک اوباما پر سوریه باندې د حملې امر وکړي د امریکا پوځي ځواکونه سمدستي عمل ته چمتو دي. سپینې ماڼۍ د سه‌شنبې په ورځ وویل په کوم انتخاب چې متحده ایالات غور کوي هغه په سوریه کې د رژیم د بدلون په اړه نه دی. د انګلستان پارلمان به د پنجشنبې په ورځ د سوریې کړکیچ ته د ځواب ویلو پر مسلې رای ورکړي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د سه‌شنبې په ورځ وویل نړۍ باید په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له استعمال وروسته بې تفاوته پاتې نه شي. کامرون زیاته کړه چې د سوریې پر وړاندې د عمل پریکړه نه ده شوې. لکه چې مې مخکې وویل تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې. هره پریکړه باید چې مناسبه وي باید قانوني وي. په خاص ډول باید د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په اړه وي. ما د پارلمان غونډه غوښتې تر څو په دې مسلې سم بحث وشي او حکومت وکړی شي د پارلمان نظرونه واوري. خو زه دا اراده لرم چې مسله پارلمان ته وړاندې کړم او د پارلمان وکیلان به ورباندې رای ورکړي. روسیې د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په سوریه کې پوځي مداخله ممکن له مصیبته ډک عواقب ولري. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمتری روګوزین وویل د اسلامي نړۍ پر وړاندې د لویدیز کړنې داسې دي لکه د یوې بیزو په لاس کې چې لاسي بم وي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کیمیاوي وسلو پلټون کې ډلې د امنیتي دلایلو له امله هغو سیمو ته خپل سفر وځنډاوه چې د کیمیاوي وسلو د استعمال ادعا شوې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معالم وویل شک لري چې د امریکا په څیر یو هیواد به په سوریه کې د القاعده او النصره ډلو په ګټه حمله وکړي او که داسې نه وي د سپتمبر د 12 نیټې وروسته د دې هیواد ټول کارونه او ادعاوې به له منځه لاړې شي. معالم د بهرنۍ حملې په مقابل کې د دفاع خبره هم وکړه. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم زیاته کړه هیڅ هیواد به د خپلو خلکو پر ضد د ډلې ایزې ورانۍ وسایل استعمال نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وای د سوریې پوز کې مې وسله استعمال کړي. ما د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په خبرو کې دا مسله رات کړه. زه وایم په نړۍ کې به هیڅ داسې هیواد نه وي چې د خپلو خلکو پر ضد ورانوونکي وسله استعمال کړي. زه له هغو کسانو چې زمونږ پر پوز تور لګوي غواړم داسې شواهد دي وښيي چې موږ کې مې وسله استعمال کړې ده.
اتحداه ان یظهره لرأی العام.
د عربي اتحاد ویان ناصف هاتی د سه شنبې په ورځ د سوریې پوځ د کیمیاوي وسلو پر استعمال تورن کړل او ویل
تحمیل النظام السوری
موږ د کیمیاوي وسلو پوره پړه د سوریې پر رژیم اچو او غواړو چې د دې جنایت ټول عاملان د نړیوالو جنګي جرمونو په محکمې کې محاکمه شي.
من مجرمي الحروب.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر چاک هیګل وای دا بیخي څرګنده ده چې د سوریې رژیم کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. دی وای زموږ استخبارات به دې نتیجې ته ورسیږي چې یاغیانو کیمیاوي وسله نه ده استعمال کړې.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصی رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو رویده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سره
در تاگی سنو بلوسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسې په اتلان خبرونه کې د عدم تشدد د فلسفي د لاروي باچا خان او خان شهید علاوه د نورو سیاسي مبارزینو په اړه واوریدل او اوري نن په امریکا کې د عدم تشدد لارې خلکو لپاره د یو شان حقونو غوښتونکي مارتن لودر کینګ د هغه تقریر 50 کال پوره شول چې زما خوب یا آی هاف ا ډریم نومیږي او د انساني حقوقو لپاره د مبارزې په لړ کې ډېر مهم او تاریخي بلل کیږي. نن نه یوازې امریکا کې خلک د دغه تقریر لمانځنه کوي بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې د عدم تشدد د لارې لاروین په دې اړه نظرونه څرګندوي. جنقال کوزی په رپورټ لري.
لنن نشاخوا 50 کال وړاندې د اگست 28 د چهارشنبه ورځ وچی په امریکا کې شاوخوا 2,500 زرو کسانو ستلارینو کړ او په ټولنه کې د کار ټولنیز عدالت او مساوي حقوقو شعارونه ورکول. د بشري حقوقو پیژندل شوی فعال مارتین لوتر کینګ لارین کونکو ته په واشنگتن کې د امریکا د پخواني جمهور ابراهام لنکن له مقبرې نه زیو خوب یا خیال لرم ترنوان لاندې وینا وکړه.
آی هاف ا ډریم وان ډے دیس نیشن ویل رایز اپ.
لوتر کینګ په وینا کې وویل هغه خوب یا خیال په سر کې ده چې پر انسانانو به د رنګ او پوټکي پر اساس نه بلکې د شخصیت پر اساس قضاوت کیږي. کینګ 15 دقیقې وینا وکړه او دا په تاریخ کې د عدالت غوښتنې تر ټولو قوي او پیغام ورکوونکې وینا بلل شوې ده. د لوتر کینګ د وینا د 50مې کلیزې په یاد د ازادي راډیو خبری څانګې په افغانستان، ایران، روسیې، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان کې د بشري حقوقو د پیژندل شوو فعالانو نظرونه پوښتلي دي. د بشري حقوقو فعال او د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د افغانستان لپاره د خپلو خیالونو یا خوبونو په اړه داسې وویل:
رویای من تحقق عدالت، عدالت سیاسي، عدالت اجتماعي، عدالت
زما خوب یا خیال د عدالت عملی کېدل دي. سیاسي عدالت، ټولنیز عدالت، فرهنګي عدالت، نژادي عدالت، او اقتصادی عدالت په دې معنی چې هر انسان هر افغان په هر فکر چې وي په هر تنظیم او هر سیمه هر مذهب پورې مربوط وي په هر ژبه چې خبرې کوي په هر دین چې وي جوهر او فطرت باید وپیژنل شي او هیڅکله دا پښتنه ورڅخه ونه شي چې د کوم قوم کوم تنظیم کوم مذهب او ژبه
کس
د ایران د بشری حقوقو فعال لمړنۍ مسلمانه او ایرانۍ ښځه چې په 2003 کال کې د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه د خپل خیالونو یا خوبونو په اړه وایي زه خیال لرم زما خیال د انسان د زړه نړیوال کېدل دي په دې ډول چې هر انسان یو د بل درد او کړاو حس کړي او داسې احساس وکړي چې خپل درد او کړاو دی زه خیال لرم چې د سوداګرۍ او اقتصاد د نړیوال کېدو پر ځای انسانیت نړیوال شي شیرین عبادی وای دا محل زمونږ دنده ده چې له خیالونو سره فکر وکړو او له واقعیتونو سره عمل وکړو
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د بشریت مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی
ډیره هر ځکه یو
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
بالکل اوریدونکو تاسو په دغه بحث کې په مختلفو سیاسي موضوعاتو او د ورځې په تودو بحثونو باندې خبرې اترې او بیلابیل ملمانه راځي او د مشال ریډیو د همکارانو پوښتنې جوابي د زړهڅنګ له مشال ریډیو څخه نن او په نورو ورځو کې د نه ساعت خبرونه په لړ کې بیلابیل اونیز پروګرامونه نشر کیږي تاسو کولی شئ دغه په اړه باندې موږ ته خپل نظر ووایئ خبر پختونخوا کې له 12م او 14م ټولګي فارغه ډېر افغان زده کوونکي په هنتونونو کې لوړ زده کړو لپاره د داخلي د زیاتو فیسونو څخه خفه دي او شکایتونه کوي دوی وایي ک چې ته دغه فیسونه یو څه کم نکړل شي نو په لسګونو د زده کوونکو شته دي چې هغوی د دغه فیسونو د توان نه لري نو ځکه کېدای شي له مخکې تعلیم څخه محرومه پاتې شي اسرار اتل په رپورټ لري
خیبر پختونخوا کې له 12م او 14م ټولګي فارغه ډېری افغان زده کوونکي په انتونونو کې لوړ زده کړو لپاره په داخلو کې له یو شمېر ګرانو سره مخ دي دوی وایي چې د زده کوونکو زیاته شمېره د غریبو کورنو سره تعلق ساتي چې د داخلو وس نه لري ول بل خو په پېښور اسلامي کالج په انتون کې په خارجي سیټونو ل زیاتو پیسو ورکول وروسته دوی ته داخله ورکول شي مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې خیبر پختونخوا کې د افغان زده کوونکو د اتحادیې رئیس خلیل کریمی وویل
په نورو پانتونونو کې افغان محصلین سنگ دی لوکل فیس باندې چارج کیږي مثلا پاکستاني چسم رفیس ورکي لوکل سټوډنټ هغه فیس هم افغانم ورکي نو په اسلامي کالج پانتون کې دا یو ځانګړی نظام جوړ شوی دا چې هر کال محصلین چې راځي دلته د ډبل فیس په چارج کیږي
دوی زیاته کړه چې په اسلامي کالج پانتون کې د زده کوونکو د لارښودنې لپاره کیمپ لګولې دي چې دلته وتا د داخله په حواله معلومات ورکول شي یو بل تن افغان زده کوونکي د داخله په چارو کې د مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته صدا
زمانم ریاض الله زغم ده مخکې د اسلامي کالج فیس ډېر زیات نارمل او مونږ په دې باندې خوشاله مونږ ته په دې کې مکمل حق راکول کېده حالان کې اوس لغه مسله ډېر سنگینه مسله ده مونږ لپاره په هر کال باندې زمونږه پسلونو او غنیم محصولین چې دي دا وي انده خرابېږي دغه لوړ فیس ته وجنه
څو وخت مو د افغان زکونکو د داخلو په زیاتو پیسونو د یاد پونتون د داخلو د چارو رئیس ډاکټر سبحان خټک سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې یاد پونتون ماشي مشکلات لري ځکه نو دوی مجبور دي چې افغان زکونکو ته په خارجي ټونو داخلي ور کړی
موږ چرته هم چې دی اکثر سیټونو چې بار خلکو ته یا کوټا سیټ ریزرو کړی یا اکثر په صرف فینانس باندې دي په 12م کې لس سیټونو ریزرو کړی دي په هغه کې سلور میډیکل دي سلور انجینیرینګ دي یو جی اس 1 دي او بل جی اس 2 دي دا لس کې لس سلپ شوې دي په صرف فینانس باندې او صرف فینانس خپل ریټس دي په پرسپیکټس کې لیکلي دي تقریبا 50000 روپے نه ابو دا وی هغه دي په ګریجویټ سټڈی کې زموږ افغانانو لپاره اسم سیټ نشته دي فارن نېشنلز لپاره سیټونه دي هغه هم زموږ پرسپیکټس کې سپیسیفای شوی نه دي لیکلي دي اس پر منستري اف کنسرن خو اکثر دي فارن نېشنل سټونو مده اکثر ممتاز افغانيان راځي ځکه چې موږ ګرونه دي په بریټ کې را سره پروت دي
د یادولو د خیبر پختونخوا کې مشته ډيري افغانز د کوونکې هر کال د خیبر پختونخوا په بیلابیلو پونتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره راځي چې په عمومي داخله پیسونو ورته داخله ورکول شي اسرار تل مشال رادیو پېښور
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
رودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان لغمان ولایت ته ځو په لغمان ولایت کې چارواکي وایي چې دوی ډیر کارونه کړی دي د دې ځای والی وایي چې دوی ته کومې پیسې ورکړل شوې دي او کومې دوی ته رسیدلې دي په هغه باندې دوی مختلف پرمختیایي پروژې ترسره کړې دي په هغه کې د کلینیکونو جوړول شامل دي او ځینې نور کارونه ځینې نورې منصوبې دي چې هغوی دوی عملي کړي دي خو ځایي خلک بیا هم وایي چې دغلته د ډیر کار ضرورت دی د سړکونو نشواله دی همداراز د سکولونو نشواله دی د کلینیکونو هسپتالونو نشواله دی چې په کار ده چارواکي په دې باندې هم غور وکړي باز محمد عابد پی رپورټ لري
د لغمان والی فضل الله مجددی وایي چې د روان میلادي کال لپاره د لغمان ولایت د پراختیایي پروژو لپاره ورته 40 میلیونه ډالر منزور شوی چې 9 میلیونه یې ورته رسیدلی او د پاتې رقم ورسره وادي شوی دی
لکه د قرغی دی ولسوالی 25 کیلومتر سړک د بابا صاحب کانال دی ولی دوهمه او دریمه برخه د کار بشپړېدل د سلور بابا شوانځي ودانی جوړ شوی وو بیلابیل پروژې د روغتیایي کلینیکونو تاسیسات په جوړولو کې پیښې وې دي د قرغی ولسوالۍ عمومي سړک په 14 کیلومتر اوږدوالي سره چې مرکز میتلام سره وصل کیږي چې افتتاح ته آماده دي
نوموړی وایي چې یو شمېر نورې رغنیزي پروژې چې د روان کال په پلان کې ځای شوي ډېر ژر به پرې کار پیل شي
په سلګونه متره استنادي دیوالونه د شل بابا ښوونځي د ودانۍ چارې د عدلی ریاست د اداري ودانۍ چارې د دوه جوماتونو ودانۍ د کار او ټولنیز چارو د روزنیز مرکز ودانۍ د 15 امریکایي ډالرو په ارزښت همدارنګه د اووه اتیا نورې بیلابیلې پروژې چې دیالس د دنیا کال مریض کال په پلان کې شامل دی
د لغمان والی فضل الله مجددي په داسې حال کې پر دغه ولایت کې د ټولګټو د پروژو د پیل کېدو او بشپړېدو خبر ورکوي چلا هم د دغه ولایت خلک په بیلابیلو برخو کې مرستي او د پروژو په لیکولو ته اړتیا لري باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتی شي
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده اوسه واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسه څنګه واورم د خبرونه واخو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خولري کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویپانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویپانه کې کولای شي نور تفسیر هم ووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
او ورشه
بلکل اوریدونکو تاسو هم دا اوس ورتلل شئ مشال ریډیو ډاٹ کام ته واغلته زمونږ د خبرونه چې اوس کوم روانه ده دا اوریدل شئ د دې ترڅنګ نور خبرونه چې الته په خوانی خبرونه دی هغه هم الته شته تاسو هغه هم اوریدل شئ اوس تاسو یو مقاله درو رائټرز خبري ایجنسی لیکي چې د دوو چینایي کمپنیو لخوا افغانستان سره د تامبه لټولو هغه پروژه چې 3 ارب ډالر لګښت به پکېږي او اهمیت یې هم د عمر د خند او د زند د ګواخ سره مخ ده د دې مقاله نور مهم ټکي به له مجید بابر څخه ورو
رایټر خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د چین سره تعلق لرونکو د هغو کمپنیانو خبرې راخستې دي چې په دغه هیواد کې د تانوی په کاروبار کې 3 ارب ډالر لګولي دي. د ایجنس په خبره دغه کمپنیانو د افغانستان د ماینونو وزارت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی او د افغانستان ترمنځ په هغه لوسنامه بیا د سره کتنه وکړي چې له مخې دغه کمپنیانې په افغانستان کې کاروبار کوي. د ایجنس په خبره دغه دواړه کمپنیانې غواړي چې افغانستان سره شوي د دوی د کړې لوسنامې شرایط بدل کړي شي او په خاصه توګه د دغه لوسنامې دی هغه شرطونه وویستل شي چې له مخې دوی پابند وو چې په افغانستان کې به د ریل ګاډي پټلۍ چوي. د توانایي یو منصوبه به شروع کوي او د تانبې د چانکولو یو منصوبه به هم سرته رسوي. اجانسته د یاد وزارت ویان ویلي چې افغان حکومت خپل هڅه کوي چې د کمپنیانو سره دا خبرې د مذاکرات له لارې هوارې کړي، خو د لوزنامې شرطونه ډیر واضح دي او کله چې دغه لوزنامه کېده نو دواړه خواوې په ټولو شرطونو سلا شوي وي. د دغه دواړو کمپنیانو ویان په دې اړه باندې د خپل دریس په ډاګه کولو نه انکار کړی دی، خو یو افغان د غیر دولتي داري اجانس ته ویلي دي چې دغه شرطونو ترڅنګ د کمپنیانو د هم غوړي په دغه لوزنامه کې دي د 15 کالو د زند شرط هم شامل کړي شي. دغه کمپنیانو د دې شرط وجه دا خایي چې په ټوله نړۍ کې د تانبې دغه تر ټولو لوی زیرمې په داسې سیمو کې دي چرته چې د امنیت وزر ډیره خراب ده او همیشه په دغه سیمو کې د تانبې په دې زیرمو کې کارکونکو باندې د یاغیانو لخوا بدونه کیږي چې له وجې روان کار د زند سره مخ کیږي. افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه د دې منصوبې له وجې هیلمن وو چې د 2016 کال نه پس کله چې بهرني هیوادونه د هیواد نستانه شي نو د دې منصوبې له وجې به د افغان امنیتي ځواکونو خرچي پوره کړي. یو افغان غیر دولتي اداروایي چې کله د دې منصوبې شرطونه بدل کړل شول نو افغانستان ته به هیڅ ګټه نه وي او بلدا چې دا به په راتلونکو وختونو کې د نورو سرمایه کار ادارو لپاره یو غلط مثال پرېږدي چې د دغه جنگ ځپلي هیواد د مستقبل لپاره به څه خبره نه وي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو په خوست کې د مدني ټولنې غړي وای چې په تیرو وختونو کې د هیواد په حکومتدارۍ کې خوستوال ته ډیره برخه نه ده ورکړل شوې. دوی ویلي چې خوستوال باید په راتلونکو انتخاباتو کې داسې یو کس رای ورکړي چې افغانستان له بحرانونو راوباسي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست ولایت یو شمېر مخور شخصیتونه روڼ اندي د مدني ټولنې فعالان او د ټولنیزو سازمانونو غړي وایي چې په تیرو 11 کلونو کې د حکومت په جوړښت کې د خوست ولایت علمي او اکاډمیکو کادرونو، ټولنیزو شخصیتونو، سیاستوالو او روڼ اندو ته پوره ونډه نه ده ورکړل شوې او له همدې عمله خوستوال مایوسه او ناهیلي شوې دي. دوی زیاتوله چې په راتلونکو کې د ټاکنو په ګډون په ټولو ملي بهیرونو کې د خوست ولایت خلکو ونډه په پراخېدو ده، خو د هغه واحد نوماند څخه به ملاتړ کوي چې دوی ته د دې ولایت په تناسب نظام په جوړښت کې ونډه ورکړي. لیکوال او ژورنالیست الحاج سخی سرور میاخیل په خپلو خبرو کې ویل چې د تیرو ټاکنو د پایلو څخه خلک ناخوښه دي، نو که چیرې خلک په خپل منځ کې اولاس نشي حالات نور هم خرابېږي. له همدې کبله ټول خلک باید واحد کاندید ته رای ورکړي.
راتلونکي ټاکنې دا چې وخت ورځنه بل تر نږدې کېدونکی دی، د تیرو څخه په تجربو اخیستنې سره موږ باید داسې یو واحد کاندید ته رای ورکړو چې هغه واقعا د ولسونو لپاره د درد دوا شي. په تیرو نظامونو کې ولیدل چې تر اوسه پورې موږ د ولی په صفت باندې یو څوک په نظام کې نه لرو چې نه یې لرو. د دې نه دا معلومیږي چې که چېرته متحد نه شو نو فکر کوم چې زموږ حالت به نور هم خرابېږي. نو واحد کندي ته باید ټول قومونه ژمن اوسېږي او بالاخره په دې باندې توافق وکړي چې دغه د یو قوم نه بلکې د ټول خوست کندي ته هغې ته رایه ورکړي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وویل چې دوی هوډ لري د واحد کاندید ملاتړ لپاره د ټولو خلکو تایید او توافق ترلاسه کړي.
په خوست کې مدني ټولنې او ټولو محزتونو دغه یلې دا چې د دوی ډیر زر په واحد کاندید باندې کار وکړي، ځکه د بیا رغونه د امن او د خونې او روزنې په دغه ټولو برخو کې چې څومره کار شوی دی هغه د ولس لپاره د قناعت وړ نه دی او د خوش ټولنه له دې ناراضه ده.
د سیاسي چارو کارپوه یوسف انتظار وایي چې خلک باید ازل په ټاکنو کې تیروتنی ونه کړي، بلکې او داس شخص ته خپلې رایې وکاروي چې هغه هیواد لشته کړکېچ څخه یو سالم چاپېریال ته راوباسي.
یو واحد محور باید راټول شو او داسې یو کاندید پیدا کړو چې څو چې وکړي راتلونکي کې د هیواد او خلکو د ارادې مسار هم تمثیل کړي او وکولی شي چې هیواد په نسبي ډول د اوسني بحرانو کړکېچ نه وسالي چاپېریال ته راوګرځي.
د خوست ولایت شورا وکیل داود شاه مکنزوی ویل په نوي حکومت کې د خوستوالو د کاراندوندې لپاره د دوی په انسجام او راغونډولو پیل کړی دی.
د خوست هغه شخصیتونه چې مثلا موږ لرو هغه باید په داسې ساحاتو کې نصب کړی شي تر څو د خوست ولسونو لپاره بل خوست د افغانستان لپاره د مصدر خدمت وګرځي. نو په دې راسته کې موږ په کامله معنا اتحاد لرو، اتفاق لرو، په دې باندې کار کوو چې باید د خلکو ولسونو هغه غوښتنه منسجم کړو.
د یادونې وړ ده د خوست ولایت ټولنې مخکښ قشر داسې مهال د سیاسي ملاتړ په شرط د نوی حکومت او د ولسمشرۍ د واحد نومان څخه خپلې غوښتنې په ډاګه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د راتلونکو ټاکنو او پر محدودو نوماندانو د یو ټولیز توافق لپاره یو شمېر هڅې او کوښښونه پیل شوي دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو